السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه سفي ولاستان اگزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خره لاس ویم پیل به په خبرونو باندې وکړم. د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستانی عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا کې جګړه کړې. د پاکستانی پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلي چې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسؤلیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یوه حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی، خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي سږ کال د څه باندې 1.5 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا ده. اوچا نن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې دغه کال کې به د کمو کرنیزو حاصلاتو له کبله اړمن کسان د اړتیا وړ توکو د اخیستو وس ونه لري. د اوچا په باور د بېوزله افغانانو ورځنی عاید کم او برعکس د لومړنیو خوراکي موادو بیې لوړې دي. اوچا داسې مال یو ځل بیا پر روان بشري وضعیت اندېښنه ښیي چې په نادولتي ادارو کې د ښځو د کار له منې کولو وروسته یو شمېر خیریه بنسټونو افغانستان کې د خیر ښېګڼې چارې درولې دي. د طالبانو د مالیه وزارت ادعا کړې چې تیرو 11 میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. دغه وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویلي دغه عواید یې بې ساري دي او په خبره نورو کلونو کې د ګمرکونو کلني عواید له 2 میلیارد افغانیو نه اوښتل. دوی که څه هم د دې کار لامل په ګمرکونو کې د فساد مخنیوی او د سیستمونو عصري کول یاد کړي، خو ځینو سوداګرو پخوا ویلي چې پر سوداګریزو توکو ګمرکي تعریفې منصفانه نه دي. تیر کال ننګرهار کې د صنعت او معدن خونی رئیس حاجی تور ملنګ ویلی وو د ګمرکي تعریفو د لوړوالي له کبله د شوکانی او نورو صنعتونو 50% کارخونه تړل شوې. په خوا تر دې د افغانستان په نورو بندرونو کې سوداګرو شکایت کړی چې پر وارديدونکو توکو یې لوړې ګمرکي تعریفې د دوی ګټه وټه زیانمنه کړې ده. نړیوال بانک هم په خپل نوي راپور کې چې د 13 جنوري میاشتې 15 خپور شو ویلي تیر کال افغانستان کې صادرات او عواید ښه او د افغانۍ ثبات هم ښه ساتل شوی و. ازادي راډیو ته غواکې است. د امریکا ولسمشر جیو بایدن وایي تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. بایدن دغه څرګندونې نن د اوکراین پلازمینه کیف ته د خپل نایلان شوي سفر پر مهال وکړې. د اوکراین ولسمشر د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. د امریکا ولسمشر جیو بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل د یو کلنۍ په درشل کې کیف ته تللی. بایدن له خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبریالانو ته ویلي د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي. آزادی رادیو خبرونه واوریدل کولای شي. تفصیلی د آزادی رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. ور به شو د پروګرام د مطالبو معرفي ته. په سر کې به د تورخم او دور بابا د نښتو په ارتباط باندې تاسو ته وروستی حال درکړو. د تورخم دروازه له نن سهاره تړلې ده.
دروازه بند ده، تورخم داخل تم عام خلق هم نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دیم د تورخم نه ویسته. داسې اضطراري حالات دی، داسې د جمع امکانات شته دی.
د امریکا ولسمشر جو بایدن نن کیف ته په یو نایلان شوي سفر تللی دی. هغه په کیف کې وویل تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. په دې اړه هم تاسو ته راپور لرو چې سړې هوا د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې زرګونه څاروي وژلي دي.
بادغیس کې 3,300 میږې تلف شوي دي. بغلان کې زر مختلف حیوانات، کندوز کې 990 میږې، 15 وزې، 19 غواګانې.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبرې ټولګه
رابو شو. اول مطلب ته، د طالبانو لخوا تیر شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستانی عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سره دی ولسوالۍ کې جګړه کړې. د پاکستانی پولیساتو عسکرو رسنیو ته منلي چې پیښه کې یو سرتیری ټپي شوی، خو دوی د جګړې د پیل مسؤلیت په طالبانو اچولی. په دور بابا کې هم د طالبانو یو حکومتي سرچینه مني چې هلته نښته کې یو طالب عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی، خو په تورخم کې د شوې جګړې د مرګ ژوبلې په اړه وروستي ارقام نه دي خپاره شوي. جزئیات د امید زیرمل په رپورټ کې.
دانن سهار په تورخم کې د طالبانو او پاکستانی عسکرو ترمنځ د شوې جګړې ویډیو ده چې په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستانی خبریالانو لخوا د ځایي چارواکو په حواله خپره شوې ده. یو شمیر پاکستانی رسنیو په تورخم کې د پاکستانی چارواکو په حواله جګړه تایید کړې وای. یو عسکر یې پکې ټپي شوی چې روغتون ته لیږدول شوی دی. په تورخم کې د پاکستانی عسکر او طالب ځواکونو ترمنځ د جګړې یو عیني شاهد د خپل نوم د نه خپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل، لومړۍ جګړه تېره شپه په دور بابا سیمه کې وشوه او نن سهار بیا تورخم کې له اوو تر نهو بجو دواړه لوري دوه ځله سره په جګړه شول.
دفاع خلک هم راغله، دروازه بنده ده، تورخم په داخل تم عام خلک هم نه پرېږدي. غټ ګاډي چې څومره وو دیم د تورخم نه ویسته. داسې اضطراري حالات دی، داسې د جنګ امکانات شته دی اوس وخت کې، ډزې ودرېدې.
په درو بابا کې بیا د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ازادي راډیو ته تایید کړ چې تېره شپه لس بجې له پاکستاني عسکرو سره جګړه کړې چې په پایله کې د دوی یو عسکر وژل شوی او یو بل ټپي دی. د دې سرچینې له قوله درو بابا کې نه خطر وروسته تر دې وشوه چې د دوی په عسکرو پاکستاني ځواکونو ډزې وکړي. خو پاکستاني رسنیو بیا په تورخم کې د خپلو چارواکو له قوله هلته د شوې جګړې پړه په طالب ځواکونو اچولې او ویلي دي چې لومړی پرې دوی ډزې کړي دي. ازادي راډیو د پیښې د وروستیو جزئیاتو لپاره د طالبانو د دفاع وزارت ویان، کورنیو چارو وزارت ویان او د حکومت له ویان سره اړیکه ونیوه، خو دوی په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اژانس تېره شپه د تورخم د کمیسار محمد صدیق له قوله خبر خپور کړ چې تر بل امره د تورخم دروازه وتړل شوه. هغه یې لامل د پاکستان لخوا د خپلو ژمنو نه پوره کېدل ښودلي، خو ډېر جزئیات یې نه ورکړي. خو په خبر کې دا هم ورزیاته شوې وه چې د ستونزې د حل لپاره خبرې پیل شوې دي. خو جیو نیوز پاکستاني ټلویزیون د پاکستاني چارواکو له قوله لیکلي طالبان وروسته تر دې د تورخم دروازه وتړله چې هلته پاکستاني چارواکو پرون یوې ناروغې ته چې قانوني اسناد یې نه لرل پاکستان ته د تلو اجازه ورنکړه. لکه چې طالبان واک ته رسیدلي، د کندهار په سپین بولدک، د ننګرهار په تورخم او په پکتیا کې له پاکستاني عسکرو سره وخت نا وخت جګړه کړې چې له امله یې دا لارې تړل شوې دي.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي، او د سهار له شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غواګی است. د کډوالۍ نړیوال سازمانونه او د ماشومانو د خوندیتوب صندوق وایي په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د اتلسو غیر قانوني افغان کډوالو د جسدونو د موندل کېدو پیښې ټکان ورکړی. دغه سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي له 2014 کال راهیسې سلګونه کسان اروپا ته د مهاجرت پر لار مړه شوي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې په ورځ اعلان وکړ چې سوفیا ښار ته نږدې یو لارۍ موټر کې د اتلسو افغانانو مړي موندلي چې له ترکیې په غیر قانوني ډول بلغاریا ته اوښتي وو. د دې پیښې په تړاو لږ تر لږه اووه کسان نیول شوي هم دي. په دې اړه پام وکړئ د نرګس مومند حسنزی رپورټ ته.
از رفیق خوب پرسان نمود، اسمش نعمت ده. میگم نعمت کجاست؟ میگه نعمت هم با از من جدا شد، معلوم نیست اصلا، بسیار وضعیت را خراب. و
د محمدی په خبر د دې دوه ملګري درې میاشتې مخکې ترکیې ته په ناقانونه لاره روان شول چې یو یې لا هم لادرک دی. محمدی ازادي راډیو ته د خپل د ملګري نوم نعمت واخست او زیاته یې کړه.
زما دوه ملګري له درېو میاشتو راهیسې له ایران څخه ترکیې ته تللي دي. یو یې افغانستان ته شړل شوی او بل یې لا معلوم نه دی
کجا هست کجا نیست.
د محمدی په وینا د نعمت کورنۍ لا هم د هغه له برخلیک بې خبره ده. یو میرمن هم چې وې نه غوښته نوم او غاګې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپل میړه د ورکېدو خبره وکړه. دا میرمن وایي میړه یو کال وړاندې په ناقانونه توګه ایران ته روان شوی دی. دغه میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او د څو ماشومانو مور ده، په واټساپ کې یوې مرستندویه ډلې یوه ویډیو لیږلې او ورنه یې غوښتي چې له دې او ماشومانو سره یې مالي مرسته وکړي. د کابل ښار بل اوسیدونکې صدیقه وایي سره له دې چې خلک د ناقانونه کډوالۍ خطرونه خبر دي، خو د امنیتي او اقتصادي ستونزو د پاسپورټونو د ویش د بندېدو او په تور بازار کې د لوړ قیمت له امله اړ دي چې دغه لاره غوره کړي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په پاسپورټ ریاست کې د فساد په تور لسګونه کسان نیولې دي. صدیقې له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د خپل ورور د بیا ځلې ناقانونه مهاجرت د لامل په اړه ازادي راډیو ته وویل.
یو چې کله
دې چې مو په هیګو لاري خراب دي خو هغه مجبور دی چې لارشي هغه اوس مهال پاسپورت هم نه لري اوس یو پاسپورت په $4,000 ورکوي موږ دومره پیسې نه لرو چې په پاسپورت یې ورکړو
دا په داسې حال کې ده چې د بلغاریا امنیتي چارواکي د جمعې په ورځ د دغه هیواد پلازمینې سوفیا ته څیرمه په یوې لارې کې د یوه ماشوم په ګډون د 18 افغانانو مړي چې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه بلغاریا ته تللي وو وموندل له دې لارې ژغورل شوي 24 نور کسان په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو روغتیایي حالت نازک دی د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانو کډوالو د مړینې په تړاو اووه کسان نیولي دي دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د کډوالو نړیوال سازمان آی او ایم او د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجی صندوق یونیسف وایي چې په بلغاریا کې د یوه ماشوم په ګډون د 18 افغان کډوالو د جسدونو موندل دوی ته ټکان ورکوونکی دی دوی په یوې ګډه اعلامیې کې ویلي باور لري چې د دې ناوړه جنایت عاملین به ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي اعلامیه زیاتوي چې له 2014 کال راهیسې په سلګونو کسانو اروپا ته د کډوالۍ په لاره مړه شوي دي د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرون شنبې د فبروري 18 په دې پیښه خواشنۍ څرګنده کړه او له عاملینو سره د قانوني چلند غوښتنه وکړه پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو ځلې بیا غیر قانوني مهاجرتونه زیات شول د هغو کسانو سربیره چې د تخلیه پروسې له لارې بیلابیل هیوادونه ته ولاړل یو شمېر نور د امنیتي او اقتصادي ستونزه او د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د محدودیتونو له امله په ځانګړي ډول پنجونو او ښځو کډوالۍ ته اړ شول چې ډیری دغه سفرونه په ناقانونه لاره وو
ازادي راګیو ته ورجوی نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي
ازادي رادیو ته اغواګي است لکه څنګه چې په خبرونو کې واوریدل د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو نایلان شوی سفر اوکراین پلازمینه کیف ته ولاړ هغه په کیف کې ویلي تر هغه د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي د اوکراین ولسمشر د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته دغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه اسد الله الدین دغه مسله تعقیب کړي او وروستي جزئیات له موږ سره شریکوي مهرباني
او مننه استانک د امریکا ولسمشر جو بایدن پر اوکراین د روسیې یرغل د یو کلنۍ په درشل کې کیف ته تللی دی کیف ته د بایدن له رسیدو سره سم د خطر زنګونه هم اورول شوي خو خبري اژانسونو د کومې امنیتي پیښې خبر نه دی ورکړی بایدن خپل اوکراینی سیال سره تر لیدو کتو وروسته خبریالانو ته ویلي چې د اوکراین خلک له سختو حالاتو تیریږي هغه زیاته کړې د دې سفر پر مهال به په دې خبرې کوي چې د جګړې د پای ته رسولو او بریا لپاره څه باید وکړي د بایدن په وینا دوی غواړي چې اوکراین نور هم پیاوړی کړي او چمتو کړي چې سکهال بریا ترلاسه کړي د ازادي راډیو د اوکراینی څنګه د راپور لمخې بایدن له روسیې سره په جګړه کې د اوکراینی پوځیانو مبارزه ستایلې او ویلي دي اوکراین مرسته ورسره وکړه چې دوی د دیموکراسۍ په معنا پوشي بایدن د اوکراین دولت ته د $500 میلیون په ارزښت د نویو پوځي مرستو ژمنه ورکړه او دغه راضي وویل چې د اونۍ په پای کې به پر هغو روسی شرکتونو نوي بندیزونه ولګوي چې د وسلو په صنعت کې ښکیل دي د بایدن په خبره د نویو پوځي مرستو په چوکاټ کې به د هوایی سیستم د څارنې رادارونه او د هیمارس په نوم توغندیز سیستم هم شامل وي بایدن د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ته هم ځینې پیغامونه درلودل له دې ډلې وویل چې پوتین یو کال مخکې پر اوکراین د جګړې له پیل سره سم داسې فکر کاوه چې اوکراین کمزوري هیواد دی او لویدیس هیوادونه هم سره پاشل سوي دي خود بایدن په وینا پوتین په دغه خبرو کې اشتباه یا تیروتنه کړې و او د دې په خبره د هرڅ برعکس ثابت شول دا سی ښکاری چې بایدن به د اوکراین له سفر وروسته د ناتو غړي هیواد پولند ته لاړ شي هلته به د پولند په پلازمینه وارسا کې د پولند له ولسمشر او نورو چارواکو سره وګوري د سیمې دغه سفر مهم بلل شوی دی او دا وروسته تر دې چې تازه 13 اونۍ د اوکراین ولسمشر د اروپا یو سفر ته تللی وو په فرانسا او دغه راس په بروکسل کې ولادیمیر زيلنسکي بیلابیل لیدنې کتنې درلودې او د اروپا له پارلمانه یې په زغرده وغوښتل چې د روسیې سره په جګړه کې اروپایي هیوادونه او امریکا باید د اوکراین ملاتړ وکړي
مننه د امریکا د ولسمشر جو بایدن د اوکراین د نننی سفر په ارتباط مو روسي جزئیات واوریدل. د ازادي راډیو پر نورو پروګرامونو کې به هم په دې رابطه باندې تاسو ته جزئیات او تازه ارقام درکو.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت لنړیوال ورځ سره برابر ده. یو شمیر افغانان په ځانګړي ډول خزي د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په وړاندې محدودیتونه ښکارا ظلم بولي. د بشري حقوقو یو شمیر ملاتړي او د حقوقي چارو پوهان په دې باور دي چې اساسي حقوقو ته په برابر ډول د افغانانو نه لاسرسی په افغانستان کې د ټولنیز عدالت د نقص ښکارندوی کوي. خو د طالبانو حکومت وایي د ټولو افغانانو حقونه د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
په داسې حال کې چې نړۍ د فبروري په شلمه د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ لمانځي، یو شمیر افغانان په افغانستان کې د عدالت له نشټوالي شکایت کوي. د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ هر کال د ټولنې د بېلابېلو قشرونو ترمنځ د فقر او ټولنیز تبعیض د له منځه وړلو په موخه لمانځل کېږي، چې اصلي هدف یې د بې عدالتۍ پر وړاندې غږ پورته کول دي. اوس په افغانستان کې یو شمېر ښځې او نجونې وایي چې د دوی اساسي حقونه تر پښو لاندې شوي دي. سارا چې د بامیان ولایت د یوه ښوونځي د یولسم ټولګي زده کوونکې وه، وایي چې د زده کړو له حق د بې برخې کېدو له امله ورسره بې عدالتي شوې ده.
مکتبان بسته شده، نه درس نه دیگه،
ښوونځي اتړل شوي، نه زده کړې شته او نه هم نور فعالیتونه. زه حیرانه یم چې څه به وشي که دا حالت همداسې دوام وکړي. نو ژوند بې معنا دی، تر کومه به بې برخلیک یو. دلته ستونزې ډېرې دي، نه یوازې دا چې ښوونځي تړل شوي، آن دوی موږ ته اجازه نه راکوي چې په کورسونو کې زده کړه وکړو.
د غزنی ولایت اوسیدونکې نازنین نظری چې په یو نادولتي مؤسسه کې کار کوه او د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي د دریم کال محصله وه، وایي چې د جنسیتي تبعیض او د کار او زده کړې له حق څخه د محرومیت له امله یې ژوند په سختۍ سره تیریږي او اقتصادي وضعیت یې خرابه دی.
ما هم در یکی از مؤسسات خارجی،
ما په یوه بهرنی مؤسسه کې کار کوه، نه پوهیږم چې ولې زموږ نه د کار او فعالیت اجازه واخیسته. آیا موږ د کار کولو استعداد نه لرو؟ آیا موږ انسانان نه یو؟ ولې زه د حقوق پوهنځي محصل هم یم، زه له دې نظام څخه ناهیلی یم، ځکه چې موږ ته یې د کار کولو او زده کړو اجازه را نه کړه. زه خپله راتلونکي تیاره وینم.
د فبروري شلمه په 2001 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو سازمان لخوا د ټولنیز عدالت نړیواله ورځ ونومول شوه. کارپوهان وایي حکومتونه د ټولنیز عدالت د ټینګښت او د یوې هوسا ټولنې د رامنځته کولو لپاره باید خپلو ټولو اتباعو ته برابر حقونه ورکړي، فقر له منځه یوسي، له قومي او مذهبي تبعیض سره مبارزه وکړي، نارینه او ښځو ته د کار او زده کړو یو شان فرصتونه برابر کړي، او په سیاسي واک کې د ټولو اتباعو ګډون ته زمینه برابره کړي. په لویدیځ کې د افغان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې ټولنیز عدالت تر پښو لاندې شوی او د قانون د حاکمیت نشتوالی یې یو لامل دی.
مخصوصا سیاستای
طالبان یو تبعیضي سیاست کاروي. ښځې د هغوی له حقونو څخه بې برخې کول او د ټولنې د نیمایي غړو حذفول یو جنسیتي اپارتاید دی چې دوی ترسره کوي. په همدې توګه پراخه بېوزلۍ، د بیکاري موضوع، کډوالي او د خلکو بې ځایه کېدل نه یوازې د بې عدالتۍ او نابرابرۍ لامل کیږي، بلکې په ټولیزه توګه د عدالت او ټولنیز عدالت مسله تر جدي پوښتنې لاندې راولي او په بد ډول تر پښو لاندې کیږي.
په دې جمهوري نظام کې د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون کمیشنر او ویان شکرالله مشکور وایي د ټولنیز عدالت د ټینګښت یوه نښه دا ده چې د ټولنې بېلابېل قشرونه د عادلانه قوانینو له خوندیتوب څخه برخمنې وي او له فرصتونو د استفادې یو شان حقونه ولري. د ښاغلي مشکور په وینا په کومه ټولنه کې چې بې وزلي حاکمه وي او خلک له بېکارۍ الوږې سره مخ وي، ښکاره ده چې عدالت له پامه غورځول شوی او مسؤلین یې ځواب ورکوونکي نه دي.
په افغانستان کې له بده مرغه په بېلابېلو نظامونو او دورو کې بې عدالتیو شتون درلود. یا حاکمان بې عدالته ول او یا عدالت غیر منطقي سیاستونو قرباني کړ چې له بده مرغه تر اوسه هم له یوه سره حساب نه دی، چې بالاخره د حساب نه ورکولو د فرهنګ د شتون په نتیجه کې د داسې یو حاکمیت شاهدان یو چې په نهایت کې د حقونو سرغړونه او بې عدالتي.
په افغانستان کې د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ په 13 میاشتو کې شپږم ټولګي څخه پورته نجونې له زده کړو څخه منع شوي. ښځې په ډېرو دولتي ادارو کې له کاره ګرځول شوي. د پوهنتونونو دروازې د دوی پر مخ وتړل شوې او هم په نادولتي ادارو کې هم د کار اجازه ترې واخیستل شوه. آن دا چې افغان میرمنو ته اجازه نه ورکول کېږي چې تفریحي پارکونو، ورزشي کلبونو او حمامونو ته لاړ شي او دوی نشي کولی له محرم پرته د لرې واټن سفرونه وکړي. هغه لاریونونه چې په بیلابیلو ولایتونو کې د یو شمېر ښځو لخوا د زده کړو او کار په برخه کې د عدالت غوښتنې په موخه شوي، د طالبانو حکومت لخوا ځپل شوي او په دې اړه د ملګرو ملتونو او د نړۍ د نورو هیوادونو غوښتنې د دوی له لورې له پامه غورځول شوي دي. دغه شان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان اقتصادي وضعیت هم خراب شوی او د ملګرو ملتونو د بیلابیلو بنسټونو د راپورونو له مخې 28 میلیونه وګړي په دغه هیواد کې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او له دې ډلې 6 میلیونه یې له لوږې سره مخ دي. که څه هم کره ارقام په واک کې نشته، خو د یو شمېر نړیوالو رسنیو د راپورونو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د طالبانو د سختو اقداماتو، ستونزو او بیکارۍ له امله او د طالبانو لخوا د خپل سرو نیول کېدو له ویرې لسګونه زره کسان له افغانستانه وتلي دي. خو د طالبانو حکومت د ویم مرستیال بلال کریمی وایي دوی د ستونزو د هوارې لپاره کار کوي او په افغانستان کې عدالت د اسلام په چوکاټ کې د ټولو لپاره ټینګ شوی.
جزایر قدرت و سمت و قوم و تبیزان
ده قدرت جزیره، مقام، نجات او دول دول تبیزونه لمن زودل چیوی یو مرکزی نظام را منزده شوی او ده هواد لطول ادباو سره چه لهر طبقی زخوی ده اسلامی اصول و مطابق چلن کیگی او اسلامی امارت ده طول و حق و حقوق و ورکول و تجمنده چه دویتا شریعت او ده اسلام دین احکام ورکدی.
خو حقوق پوها او ده پانتون پخوان استاد شهلا فرید وای ده طالبان و حکومت خلکو تا ده یوشان حقونو پا ورکولو که پاتی راغلی او جنسیتی تبعیض یو بیلګه بولی.
متاسفانه امروز طالبا در افغانستان
لبد مرغه په افغانستان کې طالبانو د ټولنیز عدالت لپاره مناسب چاپیریال نه دی جوړ کړی. برعکس دوی له هر حق حکم څخه چې اسلامي د ټولنیز عدالت په اړه لري نافرمانی کړې او نیشي عملي کولای. دا بیلګې په توګه له ټولنې څخه د ښځو حزبول دا په ډاګه کوي چې هیڅ عدالت شتون نه لري. د یوې اسلامي ټولنې کې هغه وخت موږ ټولنیز عدالت ته لاسرسی درلودی شو چې داسې قوانین جوړ شي چې د هغه په تطبیقولو سره خلکو ته مساوي حقوق ورکړل شي او د قوانینو حاکمیت د اسلام په اصول وي.
دا غلی فرید په وینا عدالت په هغه ټولنه کې عدالت ټینګیږي چې خلک خپلو اساسي حقونو ته برابر لاسرسی ولري او د فزیکی او ټولنیز امنیت له پلوه یې فکر راټول او آرام ژوند ولري.
ازادي راډیو ډاٹ کام.
اوس هم د افغانستان په اړه د ویډیو مطبوعاتو تبصرې خبريږي.
امریکایي یورسپانې یو اس ای ټوډی په خپله تازه ګڼه کې د ښځو او نجونو پر تعلیم او تحصیل د طالبانو د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خپره کړې ده چې ځینې نجونې یې په آنلاین ډول زده کړو ته مجبوره کړې دي. خو اوس یوه ډله افغان نجونې او ښځې د انټرنیټ له لارې د امریکا د متحده ایالتونو په نیوجرسي ایالت کې د انګریزۍ د زده کړې له یوه کورس سره ملګري کېږي. د یورسپانې په لیکنه د دغو افغان نجونو او ښځو کامرې بندې وي، مخونه یې پوښلي او د خپل فون له لارې له ټولګي سره وصل وي. د دوی عمرونه له 12 تر 13 کلونو پورې دي چې له افغانستانه او پاتې نورې یې له پاکستان، بنګلادیش، ایران، کاناډا او نورو ځایونو چې هلته په موقتي ډول میشتې دي آنلاین کېږي. یو اس ای ټوډی وایي دغه نجونې او ښځې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته دغو هیوادونو ته کډوالې شوې دي. د امریکا د نیوجرسي ایالت د پرنسټن پوهنتون استاد سیټ هولم دوی ته د انګریزي ژبې تدریس کوي. ورسپانه زیاتوي هغه نجونې چې په تیرو 40 کلونو کې په افغانستان کې د امریکا د پوځي حضور پر مهال زیږیدلي هیڅکله یې د طالبانو واکمني نه ده تجربه کړې. خو پر ښځو او نجونو د طالبانو زیاتېدونکو فشارونو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي او پوهنتونونو ته یې د نجونو او ښځو تاک هم منع اعلان کړی. د مقالې په دوام راغلی د ډیرو نجونو او ښځو لپاره دغه پټ ټولګي یوازنۍ لار ده چې خپل زده کړې پر مخ بوزي. په راپورونو کې ویل شوي چې ګڼې کورنۍ د دې لپاره چې د کورنۍ نجونې یې خپل زده کړې پر مخ بوزي نورو هیوادونو ته په کډې کولو مجبوره شوې دي. هندي ورځپاڼې انډیا ټوډې په خپله پرونۍ ګڼه کې د پاکستاني طالبانو په اړه د پاکستان د ځینو چارواکو پر تبصرو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی چې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان نږدې متحد او سیاستوال شیرین مزاری ویلي د پاکستان پخواني لوی درستیز جنرال قمر جاوید باجوا غوښتل چې د 2021 کال په اگست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګولو وروسته د پاکستاني طالبانو د غورځنګ یا ټي ټي پي کورنۍ په پاکستان کې ځای پر ځای کړي. پی ټی آی اژانس کې د میرمن مزاری خبرې راخستل شوې چې ویلي دي پخوانی لوی درستیز باجوا غوښتل د پاکستانی طالبانو هغه غړي چې پاکستانی اتباع دي په پاکستان کې میشت کړي، په دې شرط چې د پاکستان اساسي قانون ومني او خپلې وسلې پر ځمکه کېږدي. د انډیا ټوډی په لیکنه شیرین مزاری چې د عمران خان په حکومت کې د بشري حقونو وزیره وه، دا څرګندونې داسې وخت کړي چې په ټول پاکستان کې تروریستي فعالیتونه زیات شوي دي. په پاکستان کې د ناامنۍ یو تازه مورد په کراچۍ کې د جمعې د ورځې حمله وه چې د پاکستاني چارواکو په خبره په نتیجه کې د حمله کوونکو په ګډون و کسان ووژل شول. د ورځپاڼې په لیکنه پاکستاني طالبان چې د ډیوران کرښې په اوږدو کې فعال دي، د افغانستان له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د افغانستان طالبانو هم د پاکستان د حکومت او د پاکستاني طالبانو ترمنځ په خبرو کې منځګړیتوب کړی و، خو پاکستاني طالبانو په نومبر میاشت کې د پاکستان له حکومت سره خپل لنډمهاله اوربند پای ته ورسوه او له هغې وروسته په پاکستان کې حملې زیاتې شوې دي.
اوس هم د ټکنالوژۍ مینوالو ته وروسته له دې چې میلیونونو خلکو د خپلو پوښتنو د ځوابولو لپاره د مایکروسافت کمپنۍ له لوري نوي جوړ شوي چټ جی پی ټي ته مخه کړه. دې شرکت اعلان وکړ چې چټ جی پی ټي نور ډیرو پوښتنو ته ځواب نه وایي. په دې ویب پاڼه کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یوه کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. تفصیل د اسمت ساروان اورو.
مایکروسافت اعلان وکړ چې د خپل جی پی ټی چټ فعالیت محدودوي، یعنی نور به په هر چټ کې 50 پرلپسې پوښتنو ته ځواب وایي او په مجموع کې به د ورځې 50 پوښتنو ته ځواب وایي. چټ جی پی ټی یوازې څو میاشتې پخوا راووت او ډېر ژر یې د میلیونونو خلکو پام ځان ته واړاوه. دا په تاریخ کې لومړی ځل دی چې د دې ویب پاڼې له لارې د مصنوعي ذهانت یا آرټیفیشل انټلیجنس ټکنالوژي عامو خلکو ته وړاندې کیږي. په دې ویب پاڼې کې له مصنوعي ذهانت سره د خلکو د خواله لپاره یوه کړکۍ شته او هلته خلک له مصنوعي ذهانت پوښتنې کوي او د هغو ځوابونه ترلاسه کوي. دا مصنوعي ذهانت یا آنلاین روبوټ د انسان په ژبه پوهیږي. کله هغه څخه په انګلیسي ژبه وپوښتئ چې کیسه درته وکړي، سی وی درته ولیکي، ټوکی وکړي، مقالې ولیکي، کوم کتاب تلخیص او یا پلانډ باندې درته ووایي، هر څه کولای شي. د رویټرز خبري اژانس تر راپور لمخې مایکروسافت په خپل ویب بلاګ کې اعلان وکړ د دې لپاره چې اوږده چټونه ممکن د جی پی ټی د لټون په ماشين یا سرچ ماشين کې ګډوډي رامنځته کړي، مجبور شو چې د دې ننګونې د لری کولو لپاره تغییر راوړي چې په هر چټ کې یو ډول تمرکز رامنځته شي. د مایکروسافت له دې اعلان مخکې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ویلي وو چې لا هم چټ جی پی ټی پوره چمتو نه دی او ستونزې لري.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم. پاکستان تل هڅه کړې ده چې په دې خبرو په افغانستان کې جګړې ته مخ کړي او جګړې ته لار پیدا کړي، ځکه چې نړۍ اوس هم په دې پوه شوې ده چې ترهګري اوس وخت کې په افغانستان کې ده که پاکستان کې ده. هر وخت پاکستان کې جنگړه ده، جنگ روان ده، ترهګر هلته دي. د تېر سال کله چې څومره جنگ په افغانستان کې شوی ده، دا هم د پاکستان له لارې شوی ده. هلته یې پټنځایونه وو، هلته یې مهمات وو. پاکستان بدله په افغانستان کې به جنگ کولو، جنگ به کېده، بم به کېده، هر څه به کېده. اوس هم کوم ترهګر چې په افغانستان کې دي نو اصلي ځاله یې پاکستان کې ده. خو پاکستان بیا هم غواړي چې په افغانستان باندې دا نوم وروتپي چې افغانستان یو ځل بیا ترهګرۍ خوا ته روان دی. پاکستان تل هڅه کړې ده چې افغانستان په همدې خبرو نړۍ ته وښيي چې افغانستان د ترهګرۍ ډلو ته پلې په افغانستان کې دی. فلحال چې دا هر څه په پاکستان کې خپله روان دي او خپله کېږي. وسلام اجمل د حسن.
السلام علیکم. تر ولایت بکوا ولسوالۍ خبرې کوم. ماده مسجد ولایت دا غوښتنه ده چې په مطلق ډول له ملکانو سره اړیکې وشکي. په خپل د راځي چې د دوی په نظر مسکین ورتلی د هغه سره دې مرسته کوي، د ملکانو سره دې مطلقاً اړیکې وشکي.
السلام علیکم. د هلمند ولایت او د نوزاد ولسوالۍ سهم محمد ګل محمدی در سره په تماس کې یم. زموږ په ولایت کې خو مکتبونه نسته، موږ خو بیخي بې درسو په پاتیو او طالبان چې دی بس ما سیمه مدرسې ستا او وجری ستا خو مر کڅم تغټ غټ طالبان سو بیا ختم نه یزد او نور پاکشته وطنو کې بیا مکتبونه ستا زمج په وطن کې نه مکتب ستا او نه داسې تدریس ته چې مش تدریس پښکې زده کو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې شوې. ورزو لانډو خبرونو ته د امریکا ولسمشر جو بایدن نن په یو نایلان شوی سفر د اوکراین پلازمینې کیف ته ولاړ. هغه په کیف کې ویل تر هغو د اوکراین ملاتړ ته دوام ورکوي چې اړتیا وي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د بایدن هرکلی وکړ او کیف ته د هغه سفر د اوکراین د ملاتړ څرګنده نښه یاده کړه. د طالبانو لخوا تیره شپه ناوخته د تورخم دروازې له تړل کېدو وروسته نن سهار پاکستاني عسکرو او طالب ځواکونو په تورخم او دور بابا سردي ولسوالۍ کې نښته کړې ده. نن د فبروري شلمه د ټولنیز عدالت لنړیوال ورځ سره برابر ده، خو یو شمېر افغانان په ځانګړي ډول ښځې د طالبانو د حکومت لخوا د دوی په وړاندې لګول شوي محدودیتونه ښکاره ظلم بولي. د طالبانو د مالی وزارت ادعا کړې چې تیرو یولسو میاشتو کې له ګمرکونو 100 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی. دغه وزارت نن په دې اړه یوه اعلامیه ورکړې. او د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي سږ کال د څه باندې 21 میلیونه بېوزله افغانانو د لاسنیوي لپاره 3 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي. د دوه خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com او فیسبوک پاڼې facebook.com/azadiradio ته ورشه.
25 دقیقې.
دوه خبرې دي. یو خو
مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو 25 دقیقه اونیز بحث مو زنوري نوري هر کله کوم د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. نن په 25 دقیقه بحث کې د طالبانو د حکومت د هغو نوي پلانونو په اړه خبرې کوو چې غواړي په دې هیواد کې له بهرنیو ځواکونو پاتې پوځي اډې په تدریجي ډول پر ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر اخون په مشرۍ د اقتصادي کمیسیون د یک شنبه د ورځې په غونډه کې پریکړه وشوه چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت د په تدریجي ډول له بهرنیو ځواکونو پاتې شوي پوځي اډې ترلاسه او هغه د په ځانګړو اقتصادي زونونو بدل کړي. د پریکړې له مخې په ازمایښتي توګه په دو د کابل او بلخ په پوځي اډو کې کارونه پیلېږي. د 2021 کال په اگست کې له افغانستان د ټولو امریکایي او نورو نړیوالو ځواکونو له وتلو او پر دې هېواد د طالبانو له بیا واکمنېدو سره د کابل په ګډون په ډیرو ولایتونو کې د دغو ځواکونو په لسګونو پوځي اډې طالبانو ته پاتې شوې دي. د دغو پوځي اډو چې په سلګونو میلیون ډالر پلی لګېدلې یوه بېلګه د کابل په شمال کې د بګرام اډه ده چې په افغانستان کې د امریکا د 40 کلن پوځي حضور په موده کې تر ټولو لویه اډه بلل کېده. ایا پر اقتصادي زونونو د پوزي اډو بدلیدل به اغیزمن وي؟ د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام ایا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیوړې کېدو سره مرسته وکړي؟ او د ته په پام چې پوزي اډې د پوزي اهدافو لپاره د پوزي نورمونو او نورو پوزي اړتیاو ته په پام په تیره په ډېرې له خارونو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې، ایا پر اقتصادي او سوداګریزو زونونو بدلیدل به ګټور وي؟ دا ورته نور پښتنې له خپل ملمنو سره څېړو. د خبرونه ته مو د پوزي او سسي چارو پو احمد خان اندر او خبريال او د سسي چارو کتونکو اسمت قانی ته بلنه ورکړې ده. دواړو ملمنو ته راغلاست وایو. لومړی به د پوزي چارو پو احمد خان اندر تاسو ته درشم. لکه څنګه چې ما مخکې وویل دغه د بهرنیو ځواکونو پوځي اډې چې د پوځي اهدافو لپاره پوځي نورمونو په اساس باندې جوړې شوې دي، آیا بدلول به د ملکي اهدافو لپاره آسان وي؟ آیا په اسانۍ بدلول کېدای شي او مؤثر به وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه ښاغلی نوري صاحب تاسو او د پروګرام بل قدمه نلمه ګران اسمت قانی صاحب ته همداسې د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. دا موضوع په 2022 کال کې را برسېر شو. طالبانو یادونه کړې چې دلته به ځینو پوځي اډونه د اقتصادي چارو خاطر کار اخیستل کېږي، خو لکه تر کومه ځایه چې د جمهوریت په وخت کې کله چې امریکایان له باګرام ووتل، اول ته خپله د وخت ولسمشر اشرف غني هم په هلیکوپټر کې سفر وکړو، د لیدله دا یو ډیر ښه استقامتي د پوځي اډو لپاره ځای ده چې هلته ډېر برخې دي پکې، شاید زندانونه مې شفخانه یا روغتون هم سب کې، او ډېر قوي کار یې کړی ده. په لومړي سر کې خو زه هم یو پخوانی افسر یم، کله چې روسان وتل ما په سرګول ویل چې خپل ټول تاسیسات یې رنګ کړل او یوازې وسلې د افغانستان د خلکو لپاره پرېکړه چې کورنۍ جګړه ورباندې وکړي. د امریکایانو د بیا هم کور آبادي چې که څه هم ځینې دوی هم وړاند کړي وي ورځ سره، خو ځینې مشخص او ډېر قوي هغه نظامي ځایونه یا تاسیسات جوړ کړي دي چې دا هم د افغانستان د خلکو لپاره که په نظامي برخه کې او یا هم که په ملکي برخه کې دا چې کار تر سره کړي ښه خبره ده. خو تر کومه ځایه چې دغه پایګاوې دغه نظامي اډې له ښارونو نه وتلي دي، زه باور لرم چې کچېرې واقعا د اوسنۍ حکومت د طالبانو اسلامي امارت غواړي چې یو قوي وسوال پوځ لري، دا اډې به د وسوال پوځ د ادارو یا د قطعاتو یا د جستامونو په خاطر ډېر ګټور تمام شي. له بلې خوا داسې اوازې هم شته چې اوس هم لکه د باران په نامه یو نظامي اډه او میدان کې ځینې خارجي ټانکونه لیدل کېږي، او همداسې په قندهار کې الوتکې کینی خارجي، او هلته هم داسې تشویشونه د خلکو سته له پخوانه. او بل چې تر کومه ځایه چې ځینې نظامیانو سره زه اړیکې لرم او نوم یې نه اخلم، هغوی له وظیفو ګوښه شوي دي، ویل کېږي چې دغه مارکیټونه یا دغه اقتصادي ځایونه چې د نظامي اډو کې جوړېږي، دا به خاص د خارجیانو سره د افغانستان د قیمتي ډبرو او ځینو نورو تجارت خاطر جوړیږي چې هلته به د هیواد د پرمختګ او یا هم د اقتصاد کې کېدل لپاره ډیر خارجي چې غربیان او همداسې چینایان نور راځي، ځکه چې تاسو ولې د چینایانو په تجارانو باندې په مستون کې حمله وشي، نو دوی د دې خاطر چې هغوی هم د امنیت نگانه خوتیږي دغه ځای کې جوړي. خو دا به لکه په موږ وینو چې په یوازې بلخ او کابل کې شروع شوي دي، او دلته خو خیر لوی کارونه دي، کله کوي چې بګران هم لاړ شي او په بلخ هم، مګر په لشکرګاه کې هم دا شاید شته، په قندهار کې، په لوګر کې،
بلې اندازه باندې ولوي اډه ده. په دې به خبرې کوو، لکه څنګه چې مخکې په مقدمه کې مو ویل، په ازمختي ډول په بلخ او کابل ولایتونو کې د پوځي اډو کارونه پیلېږي، خو دا هم تر اوسه نه ده څرګنده چې د دې کارونه به څه وخت پیلېږي. بیا به هم دې بحث ته دوام ورکو. عصمت قانع د سیاسي چارو کتونکي، تاسو د طالبانو دغه پلان څه ډول ارزوي؟ آیا دا به مؤثر وي په اوږد مهال کې؟ ګټې به څه وي او تاوانونه به څه وي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مننه نوری صاحب، اندر صاحب تفسیرات دلوره. نو زه فکر کوم چې اول خو بګ کچرته دغه پوځي اردوس اقتصادي زونونه جوړو، نو بګ په څخه اقتصادي زونونه تنه جوړو، آیا تجارت پکې کوو، آیا تولید پکې کوو، آیا صنعت پکې دغه کوو، وعده ورکوو، آیا بهرني دغه لرو ګراکان لرو چې هغوی سره تجارت پکې کوو؟ زه فکر کوم چې په داخل کې خو موږ هېڅ شی نه لرو، که چېرته دغه زموږ د افغاني تولیداتو مارکیټونه یې، خو موږ اقتصاد نه لرو په داخل لاسخطه باندې، یعنی موږ دغه سې څه نه لرو چې موږ یې تولید کړو. زموږ د تولیداتو هغه څرخ بیخي جام دی، او که موږ غواړو چې خارجي مالونه راوړو دلته خرڅ کړو، نو د هغې لپاره خو ډېره مهمه خبره دا ده چې باید په حیرتانو کې دغسې یو اډه جوړه شوې وای، یو مشترک بازار جوړ شوی وای، یو ګډ بازار چې دغه کې ورته وایي. د دغې سره په چاربرجک ولسوالۍ کې د نیمروز باید دغسې اقدام شوی وای، د هرات په اسلام قلعه کې داسې اقدام شوی وای. دا چې د دغه لپاره دغه وویل اندر صاحب چې دا د افغانستان ځینې معدني دغه کېږي، نو داسې که کېږي دا د افغانستان په ضرر ده. موږ نه غواړو چې معدنیات مو په خام شکل د هېواد ووځي، او د دې پخولو لپاره موږ څه نه لرو. که په دغو اقتصادي ځینونو کې دغسې د معدنیاتو د دغه کولو که نه د استخراج کومه ټکنالوژي وي، خو بیا نور علی النور د دلته بلغه کیږي د ټکنالوژي څخه کار اخلو او کدا سی ټکنالوژي سامان آلات او تخنیک مون مګور نلر او بیا خارجان د دې خام مواد په تیارو کې باروي اوړي نو دا بیا د افغانستان په ضرر ده د افغانستان په کلک ضرر ده او موږ نشو کولای شي د بازار څخه خوند غوښتل ترلاسه کړو او د دې لپاره خو باید پوځي اړین په دغه نوي ار څه چې موږ تاسو د معدني زیرمې یا معدني تولیدات خرڅو هغه باید په موږ دغه ته نږدې ووسیږي دا چې یوارې بګرام ته راوړي له دغه څخه له اجیکاکس څخه اوسپنه راوړي یا له اینکس څخه د مسو ډبرې راوړي او دلته دغه کوي یا نور منرالونه راوړي دا خو ډېر دغه د په موږ ځایونو کې ورته دغه سي هلته باید د استخراج لپاره په معاصر تخنیک برابر یو دغه سي دغه وجود ولري دستګاه وجود ولري یو تخنیکي دغه وجود ولري د ظرفیت وجود ولري سي دغه معدنیات دغه نو زه پاره ترتیب باندې فکر کوم چې دا مسله یو ډېر استخباراتي دغه د افغانستان ټول حالت استخباراتي دی او دلته
تاسو پیچلی بولئ
خبره دغه سي
بله قانی صاحب
بله فکر کوئ چې پیچلی ده
بله قانی صاحب بیا هم دې بحث دوام ورکو دغه د اقتصادي او سوداګریز اړخ پلوه دا موضوع ما د اقتصادي چارو لشنون کې از رخ شافیزی څخه په مرکه کې هم وپوښتله البته ځینې پوښتنې مې ځینې مطرح کړې لومړی مې ترې وپوښتله چې اول دا چې دغه پوځي اډې اوس پر اقتصادي زونونو بدلیږي آیا دا به اغېزمنې وي که نه ښاغلی حافظي په ځواب کې وویل
مخکې د پخوانی حکومت په دوران کې کله چې خارجي قوتونه د هلمند څخه راووتل او یو اندازه د بګرام څخه هم راکم شول او د بلخ د مرمول د کمپ څخه دوی دا پروګرام درلودل چې دا په اقتصادي زون بدل کړي بیا موږ ورته ویلي چې اول خپل مخه اعلان کړي چې دا فری زونونه د چې لپاره دي موږ د یو فری پورت په هیڅ ځینې کار پورته کوو یا دایمي نمایشګاوي نندرتون ځینې جوړوو یا په څه مقصد نو په دې خاطر باندې حکومت خلاص شو خو دا زون جوړ نه شو
حافظي صاحب د افغانستان روان اقتصادي وضعیت په پام آیا دا به د سوداګرۍ او اقتصاد له پیاوړي کېدو سره مرسته وکړي
په اوسنیو شرایطو کې چې افغانستان د هیڅ هیواد لخوا په رسمیت پیژندل شوی نه دي او افغانستان د نړۍ د اقتصادي مالي سیستم څخه بهر پاتې دي او موږ خپل راکړه ورکړه په رسمي توګه نشو ترسره کولای خپل حاصل د صادرات ترلاسه کولای نه شو رسمن او د وارداتو لپاره هم چې پیسې استو د سویفت د سیستم څخه بهر په نننوي توګه د خدماتي پولي یا د صرافیانو له لارې دا کار کوو نو فری پورت خو د یو پرمختللي اقتصاد یوه برخه وي کله چې دا محدودیتونه شتون لري او دا محرومیتونه وي دا مشکل دي چې ترسره شي اما په هر صورت فری زون او آزاد منطقې د تجارت د اقتصادي ودې لپاره او د منطقوي سوداګرۍ لپاره ګټور دي
ازرخ شحافظی و قانی صاحب تاسو مخکې خپل خبرو کې ورته اشاره وکړله چې هدف باید مشخص وي چې دا د کوم هدف لپاره دغه پوځي اډې پر اقتصادي زونونو باندې بدلیږي ما مخکې په مقدمه کې هم لنډه یادونه وکړله چې ډېرې دغه پوځي اډې له ښاري سیمو لري پرتو سیمو کې جوړې شوې دي له استراتیژیک پلوه لري دي که د ښاري سیمو اوسیدونکي دومره ګټه ترې پورته نه کړي موږ افغانستان د اقتصاد په کرنه باندې ولاړ ده په مالداري باندې ولاړ ده څه فکر کوئ چې که چیرې دغه زونونه په هغه سیمو کې جوړېږي چې دغه پوځي اډې دي آیا ګټه به مالدارو بزګرو ته ورسیږي هغوی چې تولید کوي آیا د دوی تولیدات به تر دغو اډو پورې ورسیږي که څه هم تر اوسه پورې ګونګه ده یعنې دغه پلانونه د طالبانو ګونګ دي چې د کومو اهدافو لپاره له دغو اقتصادي زونونو دوی ګټه پورته کوي
زه کولای شم چې کچې ته په زراعتي سکتور کې یا د مالدارۍ په سکتور کې یا د لایو سٹاک یا د خوراکي موادو تولید په سکتور کې دغه خدماتو ته دغه ولرو ارتیا ولرو یا دغه خدمات دغه کو بنسټیز کو یا ارګانیک کو دغه اساسات تر واړو اصلي دغه تنظیم کو نو بیا دې لپاره خو د افغانستان دغه د سیبل د افغانستان یو زراعتي مرکز کوي ګولې سوسې ځینې زراعتي دغه زنونه جوړ کو او دا هلته نړۍ را دغه کو یا اته تر دې پورې زه دا دغه کوم اوس ګورئ اسرائیل یو ډېر وړوکی مملکت دی او هغه ډېر ښه کومک کوي له دغه سره. موږ به اسرائیل هم نه راولو، اسرائیل اوس هم توبه ده، لیکن هغه معاصر تخنیک چې د زراعت په حیسه کې تر اوسه پورې نړۍ متعارف کړی دی یا نړۍ سره دغه شوی دی، د هغه تخنیک د راوړلو هڅه به کوو. د هغې لپاره ضرور نه دی چې موږ تاسو ورسو کومه پوځي اډه انتخاب چې دا ورور په دې پوځي اډه کې دی دا شی ترسره شي. او بیا طالبان وایي چې افغانستان کې سرتاسري امنیت ده، سرتاسري امنیت د پوځي اډه کې سوداګر څه کوي؟ پوځي اډه کې خو به جنګیالي وي، جنګونه به وي، هلته به پوځي دا مسله له لویه سره یو دغه ده، یو داسې پیچلې استخباراتي خبره ده. او که چېرته صنعتي زون کې موږ دا غواړو، اول په صنعتي زون کې، صنعتي زون کې دزموږ صنعتي دغه یونټونه دلته نشته که نه، موږ صنعتي دغه لرو، پارکونه لرو، په هرات کې صنعتي پارک لرو، په کابل کې صنعتي پارک لرو، په کندهار کې تقریبا دغه شته. د دې لپاره مخکې دې چې موږ صنعتي پارکونه جوړوو، د صنعت د څخه د اړولو لپاره انرژي ته ضرورت لرو او انرژي موږ قطعا نه لرو. تقریبا په دې اوسني حالت کې موږ د برېښنا څخه دغه تر شیطان څراغ ته ناست یو، نو موږ به څه خیل وکولای شو چې دومره پاور دغه پیدا
بلې قانع صاحب مننه
انرژي پیدا
بله قانع صاحب مننه تاسو یو موضوع ته اشاره وکړه چې اوس افغانستان نسبتا امن دی، نو څل ضرورت دی چې مثلا دغه پوځي اډي اوس په دغه اقتصادي هغه باندې بدلیږي. خو راځو دې موضوع ته چې اندر صاحب که تاسو ته درشو هر هیواد اتمن خپل راتلونکي سنجوي په سیمه کې هغه ستراتیژیک معادلاتو ته په پام سره، هر هیواد پیاوړي پوځ ته ضرورت لري او د راتلونکي په فکر کې وي. په دغه پوځي اډو باندې چې په تیرو شلو کلونو کې د نړیوالو ځواکونو په مرسته جوړ شوی په سلګونو میلیون ډالر لګیدلی دی، دغه تاسیسات آیا د راتلونکي لپاره د افغانستان د راتلونکي پوځ لپاره لازم نه دي چې ځینې وساتل شي؟ کیدای شي چې په راتلونکي کې د یو منظم پوځ لپاره ورڅخه استفاده وشي.
مننه کوم، ډېر ښه پوښتنه ده. زه وروسته یو ورځم د آذربایجان صاحب یوې خبرې ته چې ویل دا په جمهوریت کې د فری زون یا د دغه سوما کې ټول لپاره دا عادي دوی انتخاب کړي، نو زه په دې ډارېږم چې طالبانو د امریکایانو سره په دوحه کې دغه قرارداد کې دا موضوع نه یادور کړي، ځکه افغانستان اوسنی حکومت په رسمیت نه پیژندل شوی، نور سیاسي تعاملات نه کوي، خو هغه څه چې ضروري دي هغه کارونه په مخ په داخل کې به موږ ته نور ډیر شیان په مخ کې چې د افغانستان د خلکو لپاره اساس راولو، دا چې د بهرنیانو د مارکیټونو لپاره ځای جوړو دا بل موضوع ده. راځم ستاسو پوښتنې ته، راځم واقعا اول خو باید دا ووایي چې د حکومتونو حق ده چې یو اډه یا یو ځای څنګه کولای شي استفاده تر وکړي. اوس که زه وګورم په اروپا کې موږ دلته ډېر تاریخي ځای ته ځو چې د پخوا نظامي اډې وي، اوس په یا په موزیم او یا هم په حتی په زندانونو او یا هم په پانتونونو بدل شوی دی، هلته مکتبونه او پانتونونه کار کوي. نو دا د حکومتونو وظیفه ده، خو زموږ دپاره چې اردوم جوړه نه ده، پوځم جوړ نه ده، اوس په جوړېدو کې ده، او د دې لپاره ډیر زیات دغه شاډې چې هغه په میلیونو ډالر مصرف شوی او ډیر ښه ستراتیژیک او مهم ځایونو کې قرار لري، لکه د باګرام، لکه قندار، لکه همدا د بلخ کې، دا باید د اردو لپاره کار تر وخت شي. زه په دې اندیم چې په لومړي سر کې خدای حکومتونه ته حق ورکوم چې هر څه پلان لري، خو که چیرې د اردو یا د مسلق قواو د استقاماتو لپاره کار ته واخیستل شي، نو موږ به ډېره نور اقتصادي ګټه کړي. که چیرې دوی په راتلونکي کې د پوځ لپاره دغسې اډې او یا همدغسې ځایونه جوړوي، دا په خپله بیا بل مصرف د لوی مصرف ته چې کوي.
بله مننه قانع صاحب، تاسو هم د اندر صاحب له خبرو سره موافق یاست؟ بله قانع صاحب، بله قانع صاحب،
بله صاحب، سلام علیکم.
بله و علیکم السلام قانع صاحب، لکه چې زمونږ تاسو ټلیفون لکه چې اړیکه پرې شوې و، که څنګه تاسو زما واورید پښتنه مو واورید؟
نه نه اړیکه نه پرې شوې، اړیکه پر ځای و، اړیکه پر ځای و، خو تاسو غږ نه راته، لکه دا انټرنیټي اړیکه ده، نو داسې په مشکلاتو باندې
خبره و. د اندر صاحب خبرې مو واورېدلې، ورسره موافق یاست؟
ولا د اندر سیب خبرو په وخت مار ټلیفون قاطه او کتاسی په
شکل باندې وای چې موږ تر اوسه منظم پاوز نه لرو. خدای چې دغه اډی چې ستراتیژیک موقعیت لري او ډیر مصرف پېښوي ډیر استحکامات او تاسات په منظم او درست شکل باندې جوړ شوی وساتل شي د راتلونکو پاوز لپاره، ځکه چې ممکن په آینده کې بیا هم که پاوز منظم جوړیږي لویږي پراخیږي همدغسې اډو ته اړتیا ولري.
بالکل دا د دفاعي استحکاماتو درلودونکي دي دغه اړې که چېرته موږ کولی شو چې په آینده کې ډېر لوړ دفاعي اهداف ولرو او هغه اهداف تعقیب کړو، له دغو اړو څخه به د هغو اهدافو په تعقیبولو کې ښه کار واخیستل سي. او دا بده خبره نه ده، ځکه دا بنسټونه په دفاعي شکل په پوځي شکل باندې او په نظامي شکل باندې ودان سوي دي او د دو دغه ده. او له بله پلوه زموږ په دغه باندې دا په ډېر لوړه کچه او په ډېر لوړ تخنیک دغه سیمه دي، داسې معنا لري لکه موږ چې په 5 روپۍ باندې ځو په یو فایوسټار رستوران کې ډوډۍ خورو اول څه دغه کېږو. دا د امریکا د پاوز په دغه باندې جوړ سوي دي د اړتیاو په بنیاد باندې، او موږ په دې درېمې نړۍ کې ډېر فقیرترین ملک یو. هغه یو داسې ملک و چې ابر قدرت و دې لپاره دغه استخباراتي اهداف درلوده او سیمې لپاره راغلي وو. موږ دغسې ناوړه اهداف د سیمې په وړاندې هم نه درو چې موږ ډېر استخباراتي موږ ډېر عاجزه خلک یو، موږ غواړو چې دا رقم دفاع وکړو چې خپل ځان وساتو. نو دغه دقیق کوم دغه دفاعي دغه تاسیسات په داسې شکل ساتل چې زموږ په آینده کې زموږ په ګټه راشي، دا ډېر لوړ لګښتونه غواړي او دغه لګښتونه زموږ په وس وسوم نه دي پره. او د دا که سبا ته موږ دغه وکړو پیشرفت وکړو په اصطلاح باندې موږ پر مخ ولاړ سو یا دغه وسو پیسې ولرو، هم دا کار نشو کولای، ځکه دا ممکنه نه ده چې په دغه اقتصاد باندې په داسې پوځي اړیکو کې چې هغه امریکا یو سوپر پاور دی د مرکزي آسیا او د چین لپاره د انټلیجنس وار لپاره جوړې کړې وي او هغه باندې موږ وکولای شو خپل دفاعي اهداف پر هغه بنیادونو باندې بنسټونو باندې ودان کړو. دا زموږ له وسه وتلې خبره ده. ښه خبره دا وي چې دا وساتل شي، دا دی بالکل وساتل شي او زموږ د ځینو پوز دغه لپاره هوایي پوز لپاره په کار راځي. د بګرام اډه په کندهار کې کوم دغسې د شنډه هوایي اډه چې زموږ د هوایي قواو لپاره په کار راځي، تر هغه اندازې پورې چې موږ اړتیا لرو هماغه اړتیا ورباندې پوره کړو او دغسې لوړو مصارفو ته ځان ور دغه تن ورنه کړو. څومره چې زموږ د پوځي استعداد خبره ده، د هغه پوځي خپلې کمبلې سره باید سمې پښې وغځوو. داسې کرسې کمبله موږ کوچنۍ وي او موږ پښې په هلته لارې ته غځېدلې وي. بیا اکثره وخت له افغانانو څخه دغه اشتباه کېږي چې پښې ته کمبله وزغل ټغر ور یخوا ته ور وزغلې وي او هغې خوا څخه بیا یو کاڼی پر راولویږي یا زوس په خاک شي یا بل څه دغسې بیا یو لوی جنجال وي. نو زموږ د زه فکر کوم چې د افغانستان هغه استعداد مادي استعداد نه لري چې له دغو پوځي اډو څخه د خپل دغه لپاره پوځ د تقوی لپاره داسې کار واخلي. دا ډېر مصرف غواړي. زموږ دفاع باید په افغاني دغه کچه وي، افغاني دغه باندې اړتیاو پر بنیاد باندې د سیمې د اړتیاو پر بنیاد باندې نړیوال قوت نه وي چې نړیوال عزایم اهداف لرو. موږ یو سیمې یو غریب مملکت یو په خپل دغه د خپل ځان ساتلو او په بل چا غرض نه لرو.
بله مننه قانی صاحب، دا ستاسو د خبرو په استناد اندر صاحب. قانی صاحب یو خپ موضوع هغه کړ چې موږ د خپلو اړتیاو پر اساس باندې اوس افغانستان چې دغه سي اقتصادي وضعیت سره مخامخ دی، خلک به وزلی دی، به وزلی ډیر زیاته ده، ډیر اقتصادي کاروبارونه پټه درېدلې دي، نړیوال پنګوونو ته زړه نه کوي په افغانستان کې. په دغه سي یو حالت کې دغه سي له مهمو تاسیساتو څخه د اقتصادي زونونو جوړول یا د سوداګری زونونو جوړول چې د افغانستان اقتصاد په دغه سي سویه باندې په دغه سي لویدلې وي، آیا دا ګټور دی؟ او که طالبان داسې انګیري چې له دغه حالته به ډېر ژر ووځېږي او نړیوال بل ته پانګونه وکړي یا به یې په رسمیت وپېژني، ډاکټر ورکړه به له نړیوالې ټولنې سره زیاته شي؟
زه په دې اند یم چې طالبان د افغانستان په خلکو باندې زړه نه سوځي، بلکې د خپل اقتصادي بنیو د پیدا کولو په لټه کې دي. که موږ د زغال سنگ یا د سکرو د ډبرو تجارت وګورو چې پاکستان سره ډېر ژر شروع کړ، له پاکستان سره هر څه خراب دي خو دا روان دي. همدا چې نور ډېر تجارتي کنټکونه له ترکمنستان، له چین، له
پاکستان نور یو د روسي سروشول دوی په دې لټه کې چې خپل فکر کې دی خو پاکت کې دوی د افغانستان د سیاسي تعامل او دغه وسنی حالت نه د وټل په خاطر باید هلې ځلې وکړي ترغو په عمومي ډول یو 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 قائم یو په ځای ولاړ اقتصاد ولرو. دا موقتی کارونه دي. ګوري دغه موضوع د دغه زنونو د افغانستان خلکو سره شریک نه ده، چا دا کوم پلان ده، دا استخباراتي کړنه ده، ځکه او بل خوانه اردو جوړیږي په ډېر شدت سره اعلان کی چې ډېر ژر به ډېر پیاوړی اردو جوړ شي. دا د کوم مشاورینو دا سره دا خو ملي اردو نه ده. په کومه کمیسالۍ کې موږ خلک ول چې په نوبت ولاړي تذکرې کېدل کېږي، دوی پوسټ ته جذبېږي له هر قوم نه، له هر قشر نه، له هر ولایت نه. خو داسې معلومیږي چې د پردې شاته په شدت کار روان ده او افغانان ته خبر نه دي. زما ډېر ملګري هم سفیان کوم یو دي کې استاد ده، چېرته کوم یو دا نظامي زده کړې وکړي، آیا دا خارجي مشاورین دي دوی سرکار کې، آیا دا ملا صاحب خپله دومره په اردو کې په دونه او داسې د اصولنامو د مرامنامو نه همداسې د جم نظام نه خبر دي چې داسې پېژنه جوړېږي. دا ټول موضوعات باید د افغانستان له خلکو سره شریک شي. د خلکو لپاره په لومړي سر کې امنیت ضروري، کورې ودان شو دی راوسره، خو اوس د ژوند د کار د تعلیم د افغانستان د معاصرینو د وتلو چې د ټولو نړیوالو خوانه معاصره ده، له دې نه باید وځي. بیا دغه موضوعات هم کېدای شي دغه نظامي اډې که چېرې وزارت نه اردو ته کېدای شي چې تجارتي بخشونه جوړ شي، مګر اوس چې تجاران تښتي یو چینایان راغلي بیا یادونه کوم چې په مېلمستوني انفجارات وسول، د روسیې په سفارت انفجارات کېږي، خلک ډارېږي، تجار وړاندې نه راځي. او دوی دغه ځایونه چې باید اردو ته اوس استفاده روسي او ډېر ښکلي ځایونه دي په ډېرو جګو پسې جوړ شوي دي، دا نو اعلانوي د تجارتي زونو لپاره. موږ په لومړي سر کې نور موضوعات چې باید هلته طالبان پکې پیش قدمه شي.
بله مننه اندر صاحب. قانی صاحب، دا د افغانستان وروستیو لسیزو جګړو ته زیر شو، ډیر ځلې چارواکو مختلفو لورو ویل چې په افغانستان کې یو نیابتي جګړه روانه ده، استخباراتي جګړه روانه ده، د افغانستان پاوز مخکې ړنګ شوی دی، د افغانستان داسې ویل کېږي چې ډیر ګاونډیان نه غواړي چې افغانستان یو قوي اردو ولري، یو قوي پاوز ولري. فکر نه کوي چې دا هم د ځینو شاید ښایي لخوا داسې یو هڅه وي چې باید افغانستان د یو قوي ځواک څښتن نه شي په اوږد مهال کې؟
ګوره دلته ستا نیابتي استخبارات ستا دغه اهداف ستا یا په اصطلاح باندې پراکسی دغه ستا ټارګټونه ستا په دغه سیمه کې موجود دي او داسې به وي. خو زه فکر کوم چې موږ په خپله باندې له پراکسی حالت وتلي دي، او کله پراکسی حالت وځو بیا دغه کېږو چې بلې استقلال خواته ځو. دا هم یو تاکتیک غواړي، یو هنر غواړي، یو پوهه غواړي، یو دغه غواړي، خو هغه هم نسته را سره. نو زه فکر کوم چې دا اوس هم په افغانستان کې پراکسی وار روان دی، یو حالت د پراکسی دغه دی کنه، د پراکسی مداخلات روان دی او ډېر په شدت سره روان دی. دا چې پرون دلته دغه کې دا تاسو باید دغه د ځینو سیاسینو څرګندونې اورېدلې وي په ترکیه کې یا په اصطلاح په تاجکستان کې یا په دغه کې، او له بله پلوه څخه څوک باور نه کوي. باور داسې د دې لپاره باید موږ افغانستان یو دغسې ثبات ته کش کړو چې هغه خپله له افغانستان داخلي مشروعیت د هغه استناد وکړي، د افغانستان د یو حکومت استناد وکړي، داخلي مشروعیت داسې رامنځته شي چې یو ملي ملاتړ موجود وي له حکومت سره. طالبانو سره خو تر اوسه پورې ملي ملاتړ وجود نه لري، حتی دوی په یو یو قدر باندې تر دې اندازه وایي دا کافر دی. یو څوک به مسلمان نه وي، انجینر به وي، دغه به وي، بس سبه باندې سوار سي ورته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. یو ډاکټر به وي، هغه ته وایي دا شنهاړی دی، شنڅټی دی. د خدای لپاره په ډېر بد لابراتوار کې د شبخانې د لابراتوار امیر املا مقرر کړی. نو ته بل دې ورونه سره څه کوي؟ په دوه دواوې کوي، شپه ورځ په دواوو خوله پریس ولې سي په سجدون سره دی، اوس یې رب هدایت ورته وکړي، دې له هدایت منډې وایي صاحب ما نه بلې خواته روان. نو زه فکر نه کوم چې دغه دی موږ د دومره څه په دې په حاکمیت کې وکولای شو له پراکسي دغه څخه ووځو، که نه دغه پراکسي ننګونو څخه، له دغه پراکسي خطرونو څخه، له دغه پراکسي چیلنجونو څخه وګړي، ځکه د یو ملي دغه د یو ملي قوت د راپورته کولو یا د یو ملي باور یا د یو ملي اعتماد
د راجګېدل جوګان دي په پیګنه سي ملي باور او ملي اعتماد او ملي حیثیت څنګه راجګو فقط د دې ټول تمرکز په دې ده مدرسې ویلې دا یا نه می دی ویلې بس نو تاسو
مننه قانیس
مدرسې ویلې سترګې په فوز کې کار وکړي دا خبره انحصار باندې څنګه
مننه کور ودان خبري اول د سیاسي چارو کتون کې اسمت خاني او د پوزي او سیاسي چارو پو احمد خان اندر چې په دې 15 دقیقې بحث کې مراسره انګړون وکړ مانو ریاست نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته مخته یوړ.